شي د شپې 9 بجې دی تاسو مخه کلا ساده رادیو ناوړي استاد درې خبرونه چلري ساته دوام لري د سار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو سپوندو نسی او شپینځوش مترو او د مخام لشپګو د ساته شپګو په منځنۍ څپه ټول شپګ نه وي د خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې افغان نجونې باید ښوونځیو ته لاړ شي. ریچارډ بینټ د څرګندونې په افغانستان کې تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د سر ورځو د تېرېدو په تړاو کړی دی. د نن پر خپل ایکس باندې په خوانی ټویټر لیکل دي چې دا بندیز نه د منلو دی نه د تصور وړ دی او له هم د زرو ورځو تر دروسته په میلیونونو افغان نجونو خپل هیلې لاله لاسان نه دی ورکړي. بل پلو بیا په همدې تړاو د افغانستان لپاره د برټانیې سفارت پر خپل ایکس باندې په خوانی ټویټر د پنځشنبه په ورځ لیکل دي چې د افغانستان د سولې ثبات او پرمختګ لپاره د زده کړو د ښځو زده کړه حیاتي ده. وړاندې په دې پیغام کې راغلی دی چې برېټانیا د افغان نجونو ښځو ملاتړ ته ژمنه ده. پرون پنځشنبه د جون 14 په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو ضرورت پوره شوې. طالبانو د 2000 د نجونو د منځنۍ ښوونځیو لوستو تر بندېدو وروسته د 2022 کال په ډسمبر کې نجونې له پانتونیو زده کړو هم راوګرځولې. په مکه مکرمه کې نن د حج مناسک پیل شو. د سعودي عربستان د چارواکو په وینا په سګنی حج کې به څه باندې 2 میلیونه کسان برخه اخلي. له افغانستانه شاوخوا 1500 کسان ورغلي سبب حجیان په عرفات کې سره روان شي. د ارمنستان پوځیانو نن د آذربایجان د ادارت کړ چې ارمنی ځواکونو د آذربایجان په نخجوان سیمه کې د دوی پر عسکرو ډزې کړې دي. یو ورځ مخکې تر دې د آذربایجان دفاع وزارت ارمنستان پوځیان تورن کړل چې په دریو کلو یې د دوی پر ځواکونو ډزې کړې دي او دوی هم ځواب ورکړی دی. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په سرحد پر اوربند موافقه شوې ده او په خپلو کې په دې خبرې کړې چې د سولې تړون وکړي. او د اروپا د فوټبال د اتلولې جام لوبې نن په منشن کې د کوربه هیواد جرمني د ملي ټیم او سکاټلند ترمنځ پیلېږي. دا مسابقه د کابل وخت د شپې 11:30 بجې شروع کیږي. د اروپا د فوټبال د اتلولې په جام لوبو کې د 30 هیوادونو ملي ټیمونه برخه اخلي چې په شپږ ګروپونو کې ویشل شوي دي. پایله به د جولای په 14 وي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالی کمشنرۍ دفتر د طالبان د حکومت لوري د خزینه کارکونکو د ماشونو د کمښت پریکړه ته خبرګون ښودلی دی. دغه دفتر مطبوعاتي مسؤل د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر له قوله لیکلی دی چې د طالبانو دا پریکړه د تبعیض ډکه او په ژوره توګه خپل سری ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر ولکر ترک د طالبانو هغه پریکړه چې لمخې په دولتي بنسټونو کې د خزینه کارکونکو میاشتنۍ تنخواوې تر ټولو ټیټي کچې ته راکته شوې غندلې ده. د بشري حقوقو د عالی کمشنرۍ د دفتر ویاندی لیز تروسل په یو بیان کې چې پرون پنځشنبه خپور شوې د خغلی ترک له قوله لیکلی چې د طالبانو دا پریکړه له تبعیض ډکه او په ژوره توګه خپل سری ګام دی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا پسې خرابوي. په بیان کې راغلی دی چې په کور د کینول شویو میرمنو کاری تجربو ته په کتو د هغوی میاشتنۍ تنخواوې کمول سخت توپیری چلند دی. په بیان کې د ولکر ترک له قوله راغلی دی چې طالبانو په داسې حال کې دا پریکړه کړې چې لوړاندې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګولي. ولکر ترک ویلي په 2021 میلادي کال کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته دغه ډلې ویلي وو چې ښځې کولی شي اړینو شرایطو ته په کتو بیرته کارونو ته ستنې شي، خو په خبره یې نږدې 3 کال وروسته هم طالبان په دې برخه کې پاتې راغلي او د ښځینه ملکي کارکوونکو د بیرته ستنولو لپاره یې د پام وړ ګامونه نه دي پورته کړي. نوموړي له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې خپل ټول قانونونه او له تبعیض ډک فرمانونه لغوه کړي، ځکه چې د ده په وینا د افغانستان د بشري حقونو د ژمنو خلاف چاره ګڼل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو حکومت د چارو ادارې ته منسوب یو لیک خپور شوی چې له مخې د دولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو معاشونه چې د تېر حکومت لخوا ټاکل شوي وو او اوس د طالبانو د حکومت لخوا ورکول کېږي 15,000 افغانۍ ټاکل شوي. په دې لیک کې ویل شوي چې دا حکم د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده لخوا صادر شوی، خو په دې اړه چې آیا یوازې د هغه ښځینه کارکوونکو معاشونه 15,000 افغانۍ ټاکل شوي چې په کور ورته تنخوا ورکول کېږي او که د هغوی هم چې اوس مهال په دندو کې دي. په همدې حال کې یو شمېر خزینه ښوونکي وایي دا پریکړه غیر عادلانه او له تبعیض ډکه ده. په کابل کې د یو ښوونځي ښوونکي عائشی ازادي راډیو ته وویل چې د تنخواو کمښت به د دوی اقتصادي ستونزې لا پسې ډېرې کړي.
معاش قبلی 12,000 افغانۍ بود، اما
مخکې مې تنخوا 12,000 افغانۍ وه، خو د نوي فرمان له مخې زموږ تنخواوې 15,000 افغانۍ ته راښکته کړې. په دې تنخوا موږ هیڅ نشو کولای، قیمتي ډېره زیاته ده، د کورونو کرایې لوړې دي، موږ له ستونزو سره مخ یو. که په دې پریکړه بیا کتنه وشي ښه ده.
زمینه یک تجدید نظر شوه بسیار خوب میشم.
په کابل کې د ښځو د حقونو یو پاله چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د ښځو پر وړاندې یو توپیری چلن بلل کېږي او طالبان غواړي چې په دې کړنو سره ښځې له ټولنې حذف کړي او دومره معاش تعینول دا په دې معنا ده چې ښځې باید بالکل په خپلو کورونو کې کښېني او کار ونه کړي. هغه کورنۍ چې سرپرست نه لري، نارینه سرپرست نه لري، د هغوی دپاره دا ډېره سخته ده.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېری هغه ښځې چې په دولتي ادارو کې کار کوو د دوی لخوا په کورونو کېنول شوې، خو طالب ویاندویانو مخکې ویلي وو چې دوی ورته په کورونو معاشونه ورکوي. تر دې وړاندې یو شمېر دغو مېرمنو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ترلاسه کړي. طالبانو له بیا ځلې واک ترلاسه کولو وروسته نه یوازې په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی، بلکې پر دوی د محدودیت نورې لسګونه پرېکړې هم عملي کړي دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي افغانستان یو له هغو 15 هیوادونو دی چې د جبري بېځایه شو کډوالو تر ټولو لوړه شمېره لري. یاد سازمان په راپور کې ویلي دي چې څه باندې 6 میلیونه افغانان په جبري توګه بېځایه شوي دي چې ډېر شمېر یې په ګاونډیو هیوادونو کې دي. په دې اړه نور تفصیل سناکه کړنورو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یا یونیسیار ویلي افغانستان د 6.4 میلیونه جبري بېځایه شویو کډوالو په درلودو سره یو له هغو 15 هیوادونو څخه دی چې د جبري بېځایه شویو کډوالو تر ټولو لوړه شمېره لري. د یونیسیار د نړیوالو بهیرونو راپور له مخې چې د پنجشنبې په ورځ د جون په 14 خپور کړی او د 2023 کال تر پایه په نړۍ کې جبري بېځایه کېدل او د کډوالو رسمي احصایه وړاندې کوي، د یاد کال تر پایه په نړۍ کې 112.3 میلیونه خلک په جبري توګه بېځایه شوي وو، چې د 2023 کال په لومړیو 4 میاشتو کې دا شمېر نور هم زیات شوی. یونیسیار ویلي دا شمېره په سیمه کې د روانې بې ثباتۍ او جګړې ښکارندوی کوي چې په ټوکې له لسیزو راهیسې دوام لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د راپور له مخې د ټولو کډوالو 3/4 برخه یعنې 2.5 سلنه یوازې د 15 هیوادونو څخه راځي، چې افغانستان 6.4 میلیونه، سوریه 6.4 میلیونه، ونزوېلا 6.1 میلیونه، اوکراین او فلسطین هر یو 6 میلیونه جبري بېځایه شوي کډوال لري. راپور زیاتوي چې نږدې 90 سلنه کډوال د خپل هیواد په ګاونډیو هیوادونو کې اوسیږي، چې ایران د 3.8 میلیونه او پاکستان د 2 میلیونه افغان کډوالو په کوربهتوب د نږدې ټولو افغان کډوالو کوربه دی. د یونیسیار د راپور له مخې جرمني سره له دې چې له افغانستان سره پوله نه لري، خو د 2023 زیږدیز کال تر پایه د سل باندې 255,000 افغان کډوالو کوربه وه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګرانډي د جبري بېځایه کېدو اصلي لاملونو ته د رسېدو لپاره د بیړنیو نړیوالو هڅو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر شمېر افغانان د دوی په ټکو د امنیتي، اقتصادي او یو شمېر نورو ستونزو له امله نورو هیوادونو په تیره بیا د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول. په پاکستان او ایران کې میشت افغان کډوال وایي چې اوس په کوربه هیوادونو کې هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په پاکستان کې میشتې کډوالې نوید افضلي او په ایران کې ارزو قرباني ازادي راډیو ته وویل
د امارت له راتل څخه مخکې یعنی ژوند هڅه روان و، هماغې نه بعد موږ شولو پاکستان ته مهاجر شو او دلته هم د مهاجرو لپاره هیڅ حقوق نشته، نه د کار، نه د مکتب د سبق ویلو، نه هم صحي خدمات شته. خلاصه دلته هم مشکلات سره مخ دي.
بدون
سرپرست نه لرم، خاوند می شهید شوی، په ډیرو ستونزو سره مې تر اوسه ژوند دلته پر مخ بیولی. تو چې کولای شم خپل کار کوم. څلور ماشومان لرم، مشر یې 14 کلن دی او وړوکی 6 کلن.
کوچکشم 6 سال.
یادونه ده چې په ګاونډیو هیوادونو کې میشت افغان کډوال د نورو ستونزو تر څنګ خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو لږ وخت سره هم مخ دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM تر دې مخکې ویلي و چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې لیران او پاکستان څخه تر 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړل شوی دی.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي د طالبانو لخوا نیول شوی امریکایي بیرنی روختی پاملرنه تا رتیا لری. دا چه دغه امریکایی چوک ده یو کلا پا افغانستان که ده طالبان لخوانی ول شوی دی. تفصیل اپنی سپوک می نورو تر دی ورستا ده ازاد رادیو فرهنگی مجله مهی روی.
د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې راپور ورکوونکې خبرداری ورکړی چې رایان کوربټ، هغه امریکایي چې له 2 کلونو راهیسې د طالبانو په بند کې دی، روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله د نه جبرانېدونکو زیانونو او آن د مرګ له ګواښ سره مخامخ دی. د شکنجې او نورو ظالمانه مجازاتو، غیر انساني او سپکاوي ډک چلند په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړې راپور ورکوونکې ایلیس جیل اډواردز د پنځشنبه په ورځ په یوه بیان کې اندېښنه ښودلې چې کوربټ له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دی او سمدستي روغتیایي پاملرنې او مراقبت ته اړتیا لري. اغلې اډواردز زیاته کړې چې د دغه امریکایي روغتیایي حالت په زندان کې ډیر خراب دی او څو ځله یې د ځان وژنې او ځان ځورونې نیت کړی دی. د ملګرو ملتونو دغه ځانګړې استازي د دې په څرګندولو سره چې د بشري مرستو د یاد رسوونکي د توقیف شرایط په بشپړه توګه نامناسب او له نړیوالو معیارونو سره برابر نه دي، او له طالبانو یې غوښتي چې له ځنډ پرته په ملکي روغتون کې د رایان کوربټ درملنه وکړي. د اغلې اډواردز په وینا، طالبان کوربټ په وړو وړو کوټو کې چې لمر نه ورسیږي 24 ساعته د ورځې د ځمکې لاندې ساتي. هغه یوازې کله ناکله د لنډو لیدنو او حمام لپاره ایستل کیږي، تل د وسلوالو ساتونکو تر څارنې لاندې وي. هغې دا هم ویلي چې رایان کوربټ اغېزمنې حقوقي مرستې ته لاسرسی نه لري او له خپلې کورنۍ سره یې تر اوسه ډېرې کمې ټلیفوني اړیکې لرلې. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو یو شمېر فعالان او د نړیوالو اړیکو پوهان روغتیایي خدمتونو ته د نوموړي نه لاسرسی او له کورنۍ سره د تماس نشتوالی له بشري حقونو څخه سرغړونه بولي او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د نوموړي د خوشي کېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون پخوانی او د رواداری په نوم د بشري حقونو د سازمان اوسنی مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل:
په نړیوالو قوانینو او دینی لارښوونو کې واضح شوی او روښانه ده چې ناوړه چلند انساني کرامت ته سپکاوی، روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي نشټوالی، د کورنیو د لیدلو د اجازه نشټوالی ټول د بشري حقونو څخه سرغړونه ده. په رواداری کې موږ له دوی سره خبرې وکړې، پر دوی مو مستندونه جوړ کړل. له بده مرغه د طالبانو په زندانونو کې حالت ډیر وحشتناک دی.
خود نړیوالو او حقوقي چارو په حکمت الله حکمت په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې د رایان کوربټ پر وړاندې کوم جرم نه دی ثابت شوی او باید د نړیوالو قوانینو لمخې خوشی شي.
د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ په 40 کلنه دوره کې ډیر د جګړې ډیر بد تاریخ تیر شوی دی. امریکایانو دا طالبان په ډیر وحشت او بربریت سره تر ګوانتنامو، تر باګرامو، تر پلچرخي پورې رسول. زه باور لرم چې کېدای شي په طالبانو کې به داسې افراد او اشخاص وي چې د غچ پر روحیه باندې د ځینو سیاسي بندیانو سره، د غربي نړۍ دغه جملې څخه د امریکایانو سره برخورد وکړي. ولې دا نه د نننی حاکمیت په ګټه ده، نه د افغانستان د هغه تاریخ چې د بشر د حقوقو د اعلامیې تاییدیدونکي هیواد ولو د هغه په ګټه ده.
تر دې مخکې د رایان کوربټ مدافع وکیل له ملګرو ملتونو څخه
د هغه د خوشی کولو لپاره د مرستې او مداخله غوښتنه کړې وه. هڅه مو وکړه چې د ملګرو ملتونو د دغې چارواکي د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو مجاهد تر دې مخکې د روان هجري لمریز کال د غویي په میاشت کې د چا د نوم له اخیستلو پرته ویلي و چې د ده په وینا د دو امریکایانو په ګډون یو شمیر بهرني وګړي د افغانستان له قوانینو څخه د سرغړونې له امله په توقیف کې دي.